سلامونه او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار ته بجې دی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. اورې چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبرلونو د وژنې په تړاو د ځینو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول شوی. دا نور مطالب تر خبرونو وروسته. د کورونې چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د جنرالستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورونې چارو وزارت ویاند وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وایي چې نیول سوی کس چې د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سرین وروسته ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریک کوو چې ټول خلک د قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې پلشکرګای کی په یو 14 کې وژل سو. دایش یا د اسلامي دولت سختري د ډلې په ننګرهار کې د خبريالي او د شوزو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسولیت پر غاړه واخیست. د انکاس رادیو ټلویزیون ویان د ملالې میوند پرون سهار لخپل موټر چلون کې سره یو ځای وژل سو. د دې له وژل کېدو سره پرون ملي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د جنرالستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیست او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د جنرالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د جنرالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل شوی چې په تیرو ډیرو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي دي. په راپور کې دغه راز راغلی چې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو وار بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علی خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشی پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې شغلی علی خیل پر خپل ټویټر باندې ښیلی چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره یې د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته شویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د بار وړونکو موټرو چلوونکو د هغه څه پر خلاف اعتراض کړی چې دوی په لویو لارو کې د پیسو غیر قانوني اخیستل بولي. دوی امنیتي ځواکونه تورنوي چې بې دلیل ورڅخه پیسې غواړي. د لاریو او کنټینرونو چلوونکو له تیرو څلور ورځو راهیسې خپل نقلیه وسایط په ارګون کې درولي او وایي تر هغو کار ته دوام نه ورکوي چې د غیر قانوني باج اخیستو مخه نیمه نیول سوې. د پکتیکا چارواکو د موټر چلوونکو د شکایت په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. آیرلند وایي د افغانستان پر وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلند د کرکټ د نړیوالې شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دوړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل شوي. آیرلند دغه راز د متحده عرب اماراتو پر وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. آیرلند په روان 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلې چې دولس نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سش کال په اګست کې انګلند ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوای تروریستي بڼه لري لري نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شیناس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. د همدارز زیاته کړه چې د پاریس له بریدون وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل شوی دی. په برازیل کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس په وړاندې واکسین سي. برازیل 212 میلیون نفوس لري او تر اوسه د دغه هیواد 8 میلیونه اوله کسان په کورونا وایرس سخته سوي چې د هغو له منځه 1,78,000 تنه مړه سوي دي. د برازیل حکومت په وروستیو کې د واکسیناسیون لپاره څو نیټې اعلان کړې دي. لومړی یې وویل چې په مارچ میاشت کې به د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل سي، خو څو ورځې وروسته یې وویل چې ښایي په جنوري یا فبروري میاشت کې خلکو ته واکسین ورکړي. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د دولت پر اقداماتو زیاتې نیوکې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت پرون د قادروف او 15 نورو کسانو پر ضد دغه بندیزونه اعلان کړل او ویل چې په دغو بندیزونو کې شپږ روسي شرکتونه چې له قادروف سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. قادروف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کلک ملاتړی دی. نوموړی چې له 2000 څخه د چچنیا مشر دی، د بشري حقونو د روسي او نړیوالو ډلو لخوا د بشري حقونو په پراخو سرغړونو لکه بې محاکمې اعدامونو، شکنجو او یرغمل نیونو تورن دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. نن جمعه ده، د لیندیا قوس 28 د دسمبر میاشتې 11 د خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له یو پرمختګ خبر ورکوي.
د الیاس دای قاتل ونیول سو او په خپل اطرافات کې ویلی چې د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري.
ننګرهار ولی د وی خبریالې د وژنې په تړاو د ځینو کسانو تر نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي، لکه نن چې رسوا سل او چهرې به انشاءالله نور بربنډیږي افغانانو ته.
د ښځو پر خلاف د زور زیاتی د نمنځ وړلو د کمپاین په اړه هم مفصل راپور خپرو.
ما ته دا نه جوړي د دې خاطره پیدا شوی چې زه واده شم، زه به نه مرم. د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکي لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا دوې سترې جنګي الوتکې د ایران اوبو ته نږدې والوتې. دوه اونیزه پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې راځي. نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع اخلو. افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولې دي. د ننګرهار ولی د ملالی میوان او د کورونی چارو وزارت ویان بیا د محمد الیاس دایی د قاتلانو د نیول کېدو خبر ورکړ. په څه کم یوه میاشت کې د دریو افغان ژورنالیستانو وژل کېدو د رسنیو او ژورنالیستانو د ژوند په اړه اندېښنې زیاتې کړې. عصمت څاروان تفصیل لري.
افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاس دایی او ملالی میوان قاتلان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملالی میوان د وژل کېدو څو ساعته وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انعکاس رادیو تلویزیون د خبریال قاتلان نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولی دی. دایی یوه میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ننګرهار والي ښاغلي امرخیل آزادي راډیو ته وویل د ملالی میوند د قتل په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. امرخیل زیاته کړه دا کسان د ملي امنیت له لورې نیول شوي او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دوه نفره مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه څیرو په پل اخلو چې د پردې شاته دی د برنامه یا د ترور تر شا ولاړ او هغه به هم نیول کیږي او دی به قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په همدې حال کې د کورونا چارو وزارت ویندوی طارق آریان هم تایید کړ چې د ملالی میوان قاتلان تیر ماشام د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې ونیول شول. د آریان په وینا له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې ګروېشلې روانې دي او د اقرار ویډیو به خپره شي. پر ملالی میوند د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو طالب چې په هلمند کې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې مستقیم لاس درلود نیول شوی او پر خپل جنایت اعتراف کړی دی.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او پر خپل اعترافات کې ویلی سي دی د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري. مونږ خپل څیړنې دوام ورکوو تر څو نور هغه کسان چې په دغه شبکه کې شامل دي هم ونیول شي.
تر دې وړاندې هم چارواکو د الیاس دایی د یوه قاتل د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو څرګنده نه ده چې دا کس چې ښاغلی آریان یې یادونه کوي هماغه تورن دی او که بل څوک. همداراز د ولسمشر غني یوه ویندوی د واخان مینپال څو ورځې وړاندې ویلي وو هغه شبکه چې د الیاس دایی په قتل کې لاس درلود پیژندل شوې او غړي به یې ژر ونیول شي. د ملالۍ میوند له وژل کېدو سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو شمیر لس تنو ته ورسېد. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له درو تر ټولو خطرناکو هیوادونو ځنې دی. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس شیرشاه همدرد وایي ملاله میوان یوازې د رادیو تلویزیون خبریال او ویانده ده، بلکې یوه مدني فعاله هم و چې تل به یې د ښځو د حقونو دفاع کوله.
لیسمت سروان په راپور کې مو وردل چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولې دي. د ننګرهار والی په جلال آباد کې د خبریالي ملالی میوان تر وژل کېدو څو ساعته وروسته تیر ماښام د دوو مشکوکو قاتلانو د نیول کېدو خبر خپور کړ. ضیاءالحق قمرخیل وویل چې نیول سوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. سلطان محمد سرور له ښاغلي امرخیل څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کسان څنګه ونیول سول.
متاسفانه زړوره باتوره خور او هغه خور چې هغه د افغان دردیدلو ښځو غږ و ژبه وه، پیاوړې خور وه. ملالۍ میوند هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسېدله. پای اوس مو په دې باندې کار پیل کړ چې د عملی مې پیدا کړو. شخصا په خپله مې د دې عملیاتو همدارنګه د دې تحقیقاتو او د هغې تر څنګه د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول. بالاخره خوشبختانه دې نتیجې ته ورسېدو چې ماښام مو د دې په هغه عملیاتو کې کامیاب شو. هغه دوه نفره مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه څیرو پسې پل اخلو چې د پردې شاته د دې برنامې یا د دې ترور تر شا ولاړ و، هغه به هم نیول کېږي او دوی به قانون منګولو ته سپارل کېږي. دلته د دې ګناه یوازې دا وه چې د دردېدلو افغانو خویندو غږ ته انعکاس ورکول.
ولی صاحب محترم ویلی سي چې انګېزه د قتل څه وه؟
د به نورم تحقیقات کیږي. موږ به ځینې نور خصوصي روپ سم پلاخلو چې څوک په دې کې دخیل و. کله چې تحقیقات تکمیل شول ان شاء الله د افغانستان ولس سره به شریک کیږي. فعلا هم دومره معلومات ما سره و، غوښتل مې تاسو سره شریک
وایلې سي چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلوده کنه، ځکه چې داعش د دغه قتل
مسله ابتدایي معلومات دادي چې داعش په دې کې دخیل ده. اما وګورو چې داعش تر څنګه نور هم نور څوک دي چې دا برنامه کې دخیل وو او د دې په ترور یا شهادت کې دخیل هغه به وروسته جزئیات کې معلوم شي.
خبریالانو ته څه پیغام لري؟
یو شی چې غواړم یادوري وکړم، خبریالانو ته هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده. هغه څوک دي چې د افغانانو رفاه نه غواړي، د افغانانو پیشرفت نه غواړي، افغانستان جوړ او آباد نه غواړي. یو شی اطمینان ورکوم چې په خپل ټول قوت باندې هم د دې امنیت او د امنیت تر څنګ لکه د ملالۍ خور غوندې څوک په شهادت رسولې دي پال ور پسې اخلو. تاکید په دې باندې کوم خبریالانو ته چې دوی باید هماغسې با جرأت ودرېږي او نظام تر څنګ ولاړ ده تر خپل وسه پورې. دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کېږي لکه نن چې رسوا سل او چهرې به انشاءالله نور بربنډېږي افغانانو ته.
د ننګرهار والی ضیاءالحق قمرخیل ول آزادي راډیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د یونما نوې راپور وایي چې په افغانستان کې شزیو جنونی له قضایي سیستم څخه به برخې دی. بیلابیلو ادارو په افغانستان کې د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. ملالۍ بشیر تفصیلي راپور لري چې د یو متضرر شزې په ځخ پیلېږي.
ما ته دا نه جوړي د دې خاطر پیدا شوې چې زه واده شم زه به نم لرم د هغې نه پاسان بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې دولس کاله نه کوچنۍ یو هغه واده کړه د هغې خاطر
دا غږ د کندهار د یوې اوسېدونکي دی چې تر کورني تاوتریخوالي وروسته ورته د اعصابو ناروغي پیدا او په کابل کې د درملنې لپاره بستر سوې وه. دا ښځه چې ازادي راډیو یې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه اخلي له هغو ګڼو افغان ښځو یوه ده چې د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د ښځو چارو وزارت وایانده سوریا د ادرس په افغانستان کې د یو کال پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي
قضای ثبت شده از امور و ارقام توحید شده است.
د دیارلس او وطن اویوم د نوامبر څخه د دیارلس او نه نویوم کال تر نوامبر میاشتې پورې په مرکز او ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2203 قضیې ثبت شوې دي. تر ټولو زیاتې پیښې د وهلو ټکولو دي. 1108 قضیې د فزیکی تاوتریخوالي
فیزیکی می باشد.
د میرمن د ادرس په وینا په زور واده کورنۍ تاوتریخوالی جنسی تیری طلاق ځانوژنې ته اړ ایستل د کوچني عمر ودونه د زده کړو مخنیوي د خوښۍ د واده مخنیوي وژل تشتول ټپي کول د ښځو برخلیک ټاکل له کاره مخنیوي له میراثه بې برخې کول تر یوه زیات ودونه صحرایي محکمه سپکاوی او جنسی ځورونه له هغو مواردو دي چې دوی یې قضیې ثبت کړي دي. دا یوازې هغه قضیې دي چې راپور سوي دي. د ناراپور سویو پیښو شمیر نه دی معلوم.
زما خو خسخر لورونو خینو اندروریانو ټولو په مار قسم ظلم وهل ټکول باندې تیر کړ. د نشو ګولې بیرا کولې درې درې شپې دوه درې شپې باندې نشه پرته ومه. زما له وې روټین را کول دوه ورځې درې ورځې زنجیر نه را تخ پوت اچول مونږ او داسې نه پرې خودمه.
دا د یوې بلې افغان ښځې غږ دی چې په کابل کې اوسي او په خپل کور کې د خپلوانو له تاوتریخوالي سره مخامخ شوې. په افغانستان کې په 2009 کال کې پارلمان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب کړ. د دې قانون په 15 ماده کې 22 موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي بلل سوي دي. د ښځو په بدو کې ورکول، هغوی د خپلې خوښې له واده منې کول، د هغوی وهل ټکول، په کم عمر کې واده او یا په زوره په هغوی کار کول د تاوتریخوالي له دوو مواردو څخه دي. له سرغړونکو کسانو سره د قانوني چلند خبره هم سوې ده. د دې قانون له مخې ښځې کولای سي د تاوتریخوالي قضیې محکمو ته یوسي، خو ملګري ملتونه وایي چې ډېر کم وختونه عدالت پلی کېږي. دغه ادارې د دسمبر په 1 نیټه په خبره کړي راپور کې ویلي چې د 2013 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د راپور سویو پیښو یوازې نیمه قضیه په لومړۍ محکمه کې څیړل سوي او د ټولو قضیو یوازې 40% عاملین مجازات سوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د تاوتریخوالي د عاملینو د معافیت ستونزه پراخه ده او له دې کبله چې ډیری وختونه عاملین نه مجازات کیږي، ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. د ښځو سره د تاوتریخوالي عاملینو د نه مجازات کېدو څخه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم شکایت لري. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې دا ستونزه باید ژر تر ژره حل شي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره حقوقي چوکاټ شته او په لویه څارنوالۍ کې د تاوتریخوالي د مخنیوي څانګه شته. تر اوسه له دې ډېر لرې پاتې یو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوونکي مجازات سي او د مافیات فرهنګ له منځه لاړ سي او نړیواله ټولنه به پرته له شکه دا هر څه څاري او د وضعیت ارزولو لپاره به یو کمیسیون وګماري.
د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره دوی ته ځینې برخې ټاکل سوي دي. د بیلګې په توګه په پارلمان کې له 2500 چوکیو څخه 8 یې ښځو ته ځانګړې سوي دي چې د ټول پارلمان 20% کېږي. همداراز ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان کړی چې د ټولو 34 ولایتونو لپاره به مرستیالې والیانې ټاکي. په دوی کې تر اوسه پورې 14 یې ګمارل سوي دي. ځینې میرمنې د وزیرانو په توګه هم کار کوي، خو په نومبر میاشت کې ولسي جرګې دوو ښځینه کاندید وزیرانو ته د باور پر رای نه ورکولو سره حتی د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی هم حیرانه کړه. هغې د دسمبر په 8 نیټه ازادي راډیو ته په لیږلې ځانګړي پیغام کې وویل چې د دوو نوماند ښځو ردول هم یو ډول تاوتریخوالی دی.
قسمی که در این اواخر ما شاهد خشونت در مقابل دو وزیر زن
مونگ پا دیرستیو که دو خزینه وزیرانو پر وړاندی د تاوتریخوالی شاهدان بود چه ورته د اعتماد رای ورنکل شوی. در رای نه ورکولو دلیل مهم نه دی، اغی د انتخابی دو حق درلود، خدا چی د اری یوی نه اویا او دری پنزوز رای باطل کری، تدوی حق یه سلب کرد.
هر کدام را باطل مبدل کردن، حقشان را سلب نمودند.
په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ښوونې او روزنې د 1990 کال راپور ښیي چې ښوونځیو ته تلونکو 9.6 میلیون زده کوونکو کې 3.6 میلیونه نجونې دي. خو د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې لا هم 3.1 میلیونه هغه کوچنیان له تعلیمه بې برخې دي چې عمرونه یې ښوونځي ته د تګ دي. د طالبانو د حکومت پر مهال په افغانستان کې ښځو ته د کار اجازه نه وه او ښوونځي یې پر مخ تړلي وو. اوس چې په قطر کې د دې ډلې سره د افغان حکومت د سولې خبرې پیل سوي، د بشري حقونو مدافعین وایي باید د افغان ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل په اساسي قانون کې ښځو ته د ورکړل سوي ونډې څخه باید سرغړونه ونه سي.
قانون اساسی افغانستان برای تمام ادبا نظر
به افغانستان اساسی قانون د 22 ماده پر اساس ټول افغانان د کار کولو او د هیواد په پرمختګ کې د ونډه اخیستلو برابر حق لري. زه فکر کوم چې اوس وخت را رسیدلی چې طالبان باید دا خبره ومني چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پر شاتګ نسی کولای او هغه کارونه چې نارینه او ښځې په افغانستان کې کوي د ټولنې د پرمختګ لپاره دي.
برای بهبود وضعیت مردم در افغانستان
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنیږدې درو میاشتو راهیسې په دوحه کې په روانو خبرو کې لا هم د ښځو پر موضوع ځانګړی بحث نه دی سوی. د حکومت په 21 کسیز مذاکره چې پلاوی کې څلور ښځې دي، خو طالبانو په خپل 21 کسیز پلاوی کې یوه ښځه هم نه ده شامله کړې. د حقونو مدافعینو د حکومت په پلاوی کې د یوازې څلورو ښځو پر شاملولو انتقاد کړی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي و
د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندي کولو د ډاډ ترلاسه کولو په خاطر باید ښځې د سولې د بهیر برخه وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قانون د 1315 مادې له مخې ښځې باید د سولې د هر ډول بهیر برخه وي. په افغانستان کې شاوخوا له تیرو 10 کلونو راهیسې د ښځو د حقونو مدافعینو پر افغان حکومت ټینګار کړی چې که د سولې بهیر پیل سي، ښځې باید برخه پکې ولري. دا د همدغو مدافعینو د اوږدې او کلکې مبارزې نتیجه ده چې نن موږ د حکومت په مرکز ټیم کې څلور ښځې لرو، خو دا کافي نه دی. د 1 کسانو په پلاوي کې څلور ښځې کافي نه دي چې د هېواد د نیمایي نفوس د ګټو استازیتوب وکړي، باید لس یا یوولس ښځې وي.
نه یوازې د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې سته، بلکې اوس مهال پر ښځو زیاتېدونکو هدفي بریدونو هم د بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي. 1 میاشتې مخکې په کابل کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یوه غړې او د هغې موټر چلونکی ووژل سول. همداراز د میدان وردګ پر ښاروالي ظریفه غفاري حملې وسوې چې هغه ورڅخه ژوندۍ وتلې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشر پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه فعالانو او چارواکو هدف ګرځول اندېښنې راپاروي.
The two employees of the Afghan Independent Human Rights Commission who were killed in June
په جون میاشت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دوه کارکونکو حمله د یادولو وړ ده چې پکې یوه ښځه وه. د دوو حملو تاریخ ته په کتو ښکاري چې ځینې حملې طالبان کوي، خو په اړه موده کې موږ نه پوهیږو. افغانستان اوس مهال په یو مهم پړاو کې دی او هر ډول زورواکي د خپلو مخالفینو له مخې لرې کولو په خاطر ښایي دا حملې کوي. وضعیت خطرناک دی.
It's a dangerous moment.
د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس موضوع هم و. په دې غونډه کې له افغانستان سره مالی مرسته کوونکو 1 شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو ادارو ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د ښځو حقونه خوندي او هغوی ته د ژوند په هره برخه کې د کار زمینه برابره کړي. افغان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې په جنیوا کانفرنس او نورو نړیوالو غونډو کې کړې ژمنې عملي کړي. د ښځو لپاره د ځانګړي وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره ښه پلانونه لري.
زمينه مساعده کړو چې ښځې ته د میراث حق ورکړل شي، د ناوړه دودونو مخه ونیسو، د عامه پوهاوي د لیارې، د قوانینو د تطبیق د لیارې او د ښه نظارت د لیارې د قوانینو پر تطبیق باندې او د یو باسواد ټولنې منځته راوړلو له طریقه او د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په واسطه به وکړای شو چې د تاوتریخوالي کچه ټیټه کړو په هیواد کې.
د ملګرو ملتونو په وینا له نسلي، جنسیتي، ملیتي، نژادي، مذهبي او ژبني توپیر پرته د ژوند حق، له غلامۍ او ځپنې ازادي، د نظر او بیان ازادي، د کار او زده کړو حق د انساني حقونو مهمې برخې دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ سوي د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW له ټولو دولتونو غواړي چې د ښځو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د 1980 کال د اګست په 4مه نیټه د CEDAW سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه سو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو د خبریالې ملالې میوند په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د انعکاس راډیو او تلویزیون خبریاله ملالې میوند پرون سهار په جلال آباد ښار کې له خپل موټر چلوونکي سره هغه وخت وژل شوه چې په موټر کې کار ته روانه وه او وسله والو ډزې پرې وکړې. ګارډین ورځپاڼې د ملالې میوند په اړه لیکلي دي چې د خبریالې او د ښځو د حقونو د دې مدافع د وژلو پیشه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تشدد په زیاتېدو دی. د ورځپاڼې په باور له دې پیښې سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر 100 ته ورسید. د ګارډین په باور 15 کاله مخکې وسله والو د ملالې میوند مور چې هغه هم یو فعاله وه ووژله. ملالې میوند د فبروري په میاشت کې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې ویلي وو چې په ټولنه کې له سولې پرته ژوند نشي کېدای. ګارډین لیکي تېره میاشت ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو او همداراز د ټولو تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش په کابل کې د بې چاودنې قرباني شو. ګارډین وړاندې څرګندوي افغان حکومت اروپایي ټولنه د جرمني سفارت او په کابل کې د بریتانیا سفیر پر خبریالانو او فعالانو بریدونه غندلي دي. د جرمني سفارت ویلي دي چې د بشر د حقونو نړیواله ورځ په افغانستان کې د بي خبريالې له وژلو سره پیل شو او یو نامه د بریټ ټکان ورکونکي بلل دی. ګارډین لیکي نړیوالو مرستندویانو او حکومتونو اندېښنه څرګنده کړې ده که طالبان راتلونکی کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره بیا په یو ډول واک ته ورسیږي په تیرو نږدې 2 لسیزو کې به د ښځو د حقونو په برخه کې د شویو پرمختګونو مخه ونیول شي. بل خبرونه میل آنلاین لیکلی دي چې ملاله میوند 24 کلنه وه چې له خپل موټر چلوونکي محمد طاهر سره هغه وخت ووژل شوه چې کار ته روانه وه. خبرونه لیکي چې ملاله میوند په ښکاره دا خبره کوله چې ښځې خبریالانې په افغان ټولنه کې تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي ملاله میوند د دې ترڅنګ چې د تلویزیون او راډیو د خبرونو وړاندې کوونکې وه یوه فعاله وه چې د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو څخه یې دفاع کوله. ورځپاڼه پرته له دې چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی نوم واخلي وړاندې لیکي د یوې میاشتې په موده کې 2 افغان خبریالان ووژل شول. انډیپندنت بیا د بې پولي خبریالانو د ټولنې په وینا لیکي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو خونړی هیواد دی.
د امریکا دوی سترې جنگي الوتکې د ایران اوبو ته څیرمه والوتې. راپورونه وایي چې امریکا غواړي ایران ته خبرداری ورکړي چې د خپل اټومي ساینس پو د وجل کېدو د غچ لپاره د حملې په فکر کې نه وي. تیر کال د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته ایران په عراق کې د امریکایي پوځیانو د اډې پر لوري توغندي ویشتلی وو. اسمت سروان تفصیل لري.
دوی ستری امریکایي جنگي الوتکې پرون پنځشنبه د خلیج د سیمې د درو عربي هیوادونو له جنگي الوتکو سره یو ځای د ایران ساحلي قلمرو ته نږدې والوتې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي امریکایي چارواکو وویل د دغو ستراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو د الوت هدف ایران ته د احتمالي اقداماتو د مخنیوي پیغام او په منځني ختیځ کې د ثبات ساتلو لپاره د امریکا پرشمنی ټینګارو. د امریکا دوی B-25H سترافورترس الوتکی د چهارشنبه په ورځ د دې ماموریت لپاره د امریکا د لویزیانا ایالت د هوایي ځواک له اډې والوتې. د دغو الوتکو ماموریت ټول ټال 6.5 ساعته دوام وکړ. دغو الوتکو چې د سعودي عربستان او دوه نورو عربي هیوادونو جنگي الوتکې هم ورسره ملګري وې د ایران د اوبو قلمرو ته نږدې 2 ساعته په هوا کې تیر کړ. دا په څه کم یو میاشت کې دوهم ځل دی چې جنگي الوتکې د دې سیمې په فضا کې لیدل کیږي. امریکایي رسنیو 3 اونۍ وړاندې ادعا کړې وه چې په سپینه ماڼۍ کې په یو غونډه کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پکې ګډون درلود پر ایران د حمله پر احتمال خبري وشوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د دغو الوتکو دا تازه ماموریت د ایران د اتمی ساینس پو محسن فخری زاده له وژل کېدو وروسته د ایران د پوځي اقداماتو د احتمال په اړه په امریکا کې د جدي اندېښنو ښودنه کوي. همداراز دا مانوره وروسته له دې کېږي چې په عراق کې د امریکا له لوري د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قماندان قاسم سلیمانی تلین په رانږدې کېدو دی. راپورونه وایي چې امریکا د خپلو دغو دوو سترو الوتکو په اړه چې خورا درانه او قوي بمونه او اتمي وسلې وړلی شي په خلیج کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړی و. تر دې څه موده وړاندې د امریکا الوتکوونکې بیړۍ له درو جنګي بیړیو سره د مخکیني مهالویش خلاف په سیمه کې تر نامعلومې مودې پورې پاتې شوه او بیرته امریکایي اډې ته ستنه شوه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی قتل نیولی دی. داعش یا د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په ننګرهار کې د خبریالې او د ښځو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ژورنالیستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ور بیا وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ییز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. آیرلینډ وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو پرون د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په برازیل کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د دغه هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس پر وړاندې واکسین سي. او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نور بندیزونه ولګول. پورزګان کې د ازادي رادیو یو ویډیوي راپور د یو ماشوم ژوند بدل کړ. شریف الله شرافت راپور لري.
محیب الله به له کوره تر ښوونځي شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړو وهل او په سینه بڅکېدی. نوموړي نه یوازې دا چې ډېر کړاو ګاله، بلکې کله چې به تر ښوونځي رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونو او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچنی په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د ده پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیو راپور خپور کړ. محیب الله چې په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده 23 کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه یې دوه کاله مخکې په ډېر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوې دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس دا بس کلان چې تاسې موږ ته راته کړي دا مسلمانان موږ سره کومه کړي دي، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په بس کلانو کې ښه وساز یې. موږ دغه موږ پخوا د ده سره ډېر په تکلیف وو، اوس ډېر وساز شوي یو چې دی دا بس کله کې ډېر کومکونه راسره وسو. 4-5 بس کله دي د هغه د بس کلان یې راکړله، د ده جامې یې راته راکړلې. نور داسې یو دوه ګاښته رالی راته یو بل مسلمانو ډیر د خورا د کور شان را ترا کړل.
هغه راپور چې د محیب الله پر ژوند د جوړ سوی وو، نور محمد د خپل بیوزلی کیسه په کښ کې کړې و او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې و. هغه غوښتنه چې مرستندوی بنسټونو او اشخاصو ورته مثبت ځواب وایي. د نور محمد په وینا د خلکو مرستې نه یوازې دا چې ښوونځي ته د ده د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، بلکې هغه ته یې د خلکو پاملرنه زیاته کړي او په وړاندې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل شوی دی.
په خو دا خلکو دا کښنیانو به پسخندونه په وله خدای به راوتی به تلی نه سو چا به سات پر تېروي کښنیانو ښوونځی ته به تلی ډله به پیسې وسات یې په تېروي. او اوس خو ښه سم روان یې، ښه دغه یې باسکله کې وسه ولاړ سي هلته ښوونځی ته خپل دغه کوي بیرته راځي په باسکله کې.
د محیب الله سره په مرسته کې ډېره ونډه د اتا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستې. د دې بنسټ مشر اتاولا شګیوال ازادي راډیو ته وویل، کله چې ښوونځي ته د محیب الله پر سینه د څکېدو ویډیو راپور د ازادي راډیو پر صفحه ولیدی، نو د دې کوچني سره د مرستې هوډ وکړ. محیب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلې دی. که څه هم ډاکټران وایي چې د محیب الله د وجود غړي سلامت دي او که سمه درملنه یې وسي کېدای سي چې مالیات یې راکم سي، خو پلار یې نور محمد وایي د زوی درملنه یې په کابل کې د ډاکټرانو لتوان وتلی او ورته ویلی دی چې له هیواد بهر یې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکونو کې کار کوو.
بس وژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه ستړي مشهي د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه ته تاسو ته هرکلی او خراغلاست وایم. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړي او زه اکرام الله اکرام وړاندې کوم. د دېونې د خبرونې موضوع مو د میندو لپاره د زیږون نه پاس روغتیایي اړین ټکی دي. که په پام کې ونیول شي د مور روغتیا ته ضرر رسولی شي. یو شمېر میندې د زیږون نه پاس ځان ته پاملرنه نه کوي او دا موضوع اړینه نه بولي. د زیږون نه پاس باید میندې کومې روغتیایي توصیې په پام کې ونیسي چې په راتلونکي کې لامله د احتمالي جانبي عوارضو نه خپل روغتیا په امان کې وساتي.
دوی همیشه باید ډېر مقوي خواړه وخوري. هغه خواړه چې دوی وجود تقویه کوي،
هغه کوم جانبي عوارض دي چې د زیږون نه پاس د کورنیو د بې پروايي لامله یوې مور ته پیدا کېدلی شي.
اولین مشکلات چې پاس له ولادت مور ته پیدا کېږي په اول قدم کې هماغه انتانات یا میکروبونه دي.
د زیږون نه پاس څو ورځې ډېرې اړینې دي چې باید یو مور مناسب خوراک وکړي او د درنو کارونو نه ځان وساتي.
د میندو استراحت اول خاطر څلوېښت ورځې پورې حتمي ده.
موږ په دې خپرونه کې هڅه کوو چې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د خپرونې په پایل کې په دې اړه راپور اورو چې دیوی مور په غږ پیلېږي.
کله چې ما ولادت وکړ وروسته له ولادت نه زه په هیڅ شي نه پوهېدم. ما پرهیز نه کاوه، لیټه شیان مې نه خوړل. ما ویل دا چې دیو لم غوړي بوی به را باندې بد لګېده او هم چنان چون یوازې وم ترانه کارونه مې کول. یخ اوبو کې مې لاس وهه او پرهیز مې نه کاوه. ترشي توندي و یخ اوبو دغه شیان به مې خوړل نو نه پوهېدم. یو خو زما ولباري و او بل ما تجربه نه درلوده. ما ویل زه نو ضرر نه کوي، خو متاسفانه اوس راته ځینې مشکلات پیدا شوي چې ملا مې درد کوي، خوندزي ځینې وخت تیر کوم.
دا نوید و چې د خپل ترخی تجربې راته ووي. د هغې په خبره هغې ته چا د زیږون نه پاس د احتیاطي اړینو ټکو په اړه نه و ویلي، نو ځکه یې د زیږون نه پاس مهم روغتیایي ټکي په پام کې نه دي نیولي چې له کبله یې اوس له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. خو خوشبو بیا بله مور ده چې له مجبورۍ نه ده توانېدلې تر څو د زیږون